د خبرونې په لومړۍ برخه کې موږ سره د خبرونې په دوهمه برخه کې چې د زموږ د غصب مسله ده محترم اجمل هوډمن او پولیسي جرګې کې د دولت پر اعمالو د څارنې د کمیسیون رسیل ښاغلی حاجي صاحب محمد اکبر ستانکزی به له موږ سره وي. دوستانو له موږ سره پاتې شئ، د خبرونې په دوهمه برخه کې د زموږ د غصب په ارتباط باندې خبرې کوو. اوس د خبرونو وخت دی. د افغانستان خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی د فرار چارواکو د مشرانو جرګې د زینو استادو هغه اندیښنې پر ځای وبللې چې ګواکې ایران د افغانستان لویدیځو ولایتونو ته زینی وسلوال د تخریبي اعمالو لپاره ورلیږي، او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي دی اصولې ځامن لرون کې افغانستان په جوړولو کې خپل همکاري جاري وساتي. د فرار چارواکي او په مشرانو جرګې کې د لویدیځو ولایتونو ځینې سناتوران وایي ایران په دې سیمو کې د ناامنۍ او درامنځته کولو لپاره وسلوال روزي. د مشرانو جرګې استازي بلقیس روشن نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ایران په فرار کې فعال وسلوال طالبان روزي او خپل تخریبي اعمال پیتر سره کوي. د فرار د والي مرستيال محمد یونس رسولي ازادي راډیو ته وویل د دوی راپورونه ښیي چې ایران په دې وروستیو کې د لویدیځو ولایتونو د ناارام کولو لپاره د وسلوالو یو 1540 کسي زړه دغه ولایتونو ته رالي ګلیدا. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي چې د اصولیز او امن لرونکو افغانستان په جوړولو کې بخپله همکاري جاری وساتي. نواز شریف پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر براک اوباما سره په خبرو کې دا سرګندونې کړې او ویلي دي چې د افغانستان د ثبات لپاره خپل همکاري ته دوام ورکوي.
As regards Afghanistan, let there be no doubt about
our way د افغانستان په اړه په دې کې باید هیڅ شک ونه شي چې موږ یو سولیز او ثبات لرونکي افغانستان ته ژمن یو. زموږ د غیر اراده به کمزوري نشي، لکه د پخوا په څیر موږ به د یو موټی سولیز او امن لرونکي افغانستان په جوړولو کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره همکاري ته دوام ورکړو. نواز شریف نن امریکا ته د خپل سرورزنی سفر دویمه ورځ تیروي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په خوګیانیو کې ګډو ځواکونو هوایي عملیات ترسره کړي چې درې طالبان پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیتي قومندانې ویاند حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې چې د وزیرو تنګي په سیمه کې شوي د وسلوالو طالبانو د یو ګروپ مرستيال ملا عادل او د هغه دوه کسان وژل شوي دي. نو موړې وایي چې وژل شوی کسانو له دې وړاندې د خوګیانیو ولسوالۍ اړوند سیمو کې د دولت ضد فعالیتونه کول. وسلوالو طالبانو د یادو عملیاتو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دی ویلي. او د کونړ چارواکي وایي چې په مرکز اسد آباد کې د سولار انرژي یو نوې پروژه پیل کړې ده. د کونړ خاروال انجنیر عبدالغنی عباسی ازادي راډیو ته وویل چې د خار د رڼا کولو لپاره به د سولار انرژي په مرستي د ګروپونو په نسبولو اوش په تزره امریکایي ډالر ولګيږي. په افغانستان کې تر تولیدي برېښنا وارداتي برېښنا ډیره کارول کیږي، خو د ځینو خارونو پر رڼا کولو کې د لمر له انرژي هم کار اخیستل کیږي. دا مهم کورنی خبرونه بهرنی خبرونه به رضوان مراد وړاندې کړي.
امریکای رسنیو د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ د هغه پټي موافقه سند افشا کړی دی چې لمخې سرګندېږي اسلام آباد پر قبایلی سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو سره سلا کړی ده. واشنگتن پوسټ د امریکا د استخباراتو د تروریزم ضد مبارزې د مرکز د یو سند په حواله وایي چې پاکستان او امریکا له 2009 نه نیولې تر 2011 کال پورې د ډرون حملو په باب پټه موافقه لري. په دې سند کې د بی پیلوټ الوتکو د لسګونو حملو جزئیات او په ځانګړي ډول هغه تصویرونه هم شته چې پاکستانی مقامات ته د معلوماتو ورکولو په خاطر اخیستل شوی دی. امریکا او پاکستان تر اوسه پورې د موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ دا پټه موافقه په داسې حال کې افشا شوې چې د پاکستان صدر اعظم پرون له ولسمشر اوباما سره په کتنه کې د خپل هیواد پر قبایلی سیمو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د بندېدو غوښتنه وکړه. د ایران د پارلمان یو غړی وایي چې ایران تر 40% پورې د یورانیمو د غنی کولو پروسه درولې ده. په تهران کې د ازمیختي اټومي دستګاه لپاره د سون مواد تولید کړی دي. د پارلمان غړی او د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مرستيال حسین نقوی په خپل پاڼه کې لیکلي چې نور د یورانیمو غنی کولو ته اړتیا نشته. د تهران اټومي دستګاه د روغتیایي وسایلو د تولید په هدف جوړ شوی، خو په هر صورت د امریکا متحده ایالات او نور هیوادونو ګمان کوي چې تهران د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی. حسینی دغه راز ویلي چې تهران چمتو دی چې تر 40% پورې ټول غنی شوي یورانیم د دې دستګاه لپاره د سون په موادو بدل کړي چې د پوینا په دې ډول به هغه اندېښنې لري شي چې وای د ایران اټومي پروګرام سولیز نه دی. د روسیې په والګاګراد ښار کې چیرته چې په روانه اونۍ کې یو ځان وژونکی په یو بس کې شپږ کسان ووژل، پر یو جومات د چاودونکو موادو حمله شوې ده. سیمه ییزو پولیسو ویلي د حملې پر مهال په جومات کې څوک نه و. دا حمله وروسته تر هغې کېږي چې د روسي مقاماتو په وینا د داغستان جمهوریت د سخت دریځه وسلوال میرمن په همدې سیمه کې د سپرلیو روان بس په نښه کړ او شپږ کسان مړه او یو شمېر نورې ژوبل کړل. د جرمنی د امریکا سفیر اعتراض کړی او د هغه ادعا پړه او تخپل اعتراض وړاندې کوي چې پکې ویل شوی د امریکا د استخباراتو ادارې د جرمنی د صدر اعظم تلیفوني تماسونه څارلې دي. د جرمنی یو چارواکي چې نوم یې نه دی خودل شوی نن وویل د بهرنیو چارو وزیر وسترویلې به له امریکایي استازي جان امرسن سره وویني. په جرمنی کې د امریکا د سفیر اعتراضول د اوږدې مودې د متحدانو ترمنځ اړیکو کې یو غیر عادي بدلون دی. د جرمنی صدر اعظم تیره ورځ ولسمشر اوباما ته هم تلیفون وکړ او د هغه ادعا پړه ورته شکایت وکړ چې ویل شوی امریکایي استخباراتو د میرمن میرکل موبایل تلیفون اوریدلی دی. خو سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما میرمن میرکل ته ډاډ ورکړ چې امریکایي استخباراتو د هغې تلیفوني تماسونه نه دي څارلي. د چین دولتي خبري اژانس وایي کینغای سیمه او تبت ترمنځ د دوو اورګاډو د ټکر په نتیجه کې یو تن وژل شوی او 250 نور ژوبل دي. د راپورونو له مخې د چهارشنبې په ورځ دا پیښه هغه مهال شوې کله چې یو خالي ریل بلې کرښې ته اوښتی او له بل ریل سره جنګېدلی دی. په یو بله پیښه کې د چین په لویدیځ کې د مسافرو یو اورګاډی له یو بل ریل سره چې د ډبرو سکاره پکې و ټکر کړی دی. په دې پیښه کې د مسافر وړونکي ریل چلوونکی وژل شوی او لس تنه نور ژوبل دي. او د روسیې د قفقاز د داغستان جمهوریت د تحقیقاتي کمیټې یو غړی نن په یو حمله کې چې په ظاهر ښکاري د هغه د ترور لپاره ترسره شوې ده وژل شوی دی. راپورونه وایي د دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ذکر شوی د موټر لاندې بم ځای پر ځای شوی و. د روسیې د شمالي قفقاز جمهوریتونه داغستان، چیچینیا، انګوشیتیا او کبردینو بالکاریا په دې وروستیو کلونو کې د امنیتي ځواکونو او سخت دریځو وسلوالو ترمنځ د نښتو او تاوتریخوالي شاهد دي.
سلام. د کابل په شمول د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات اټکل ته ښه راغلی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه اته ښودل شوی آسماني لمر دی. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه اته د آسماني لمر ښودل شوی. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه لس ښودل شوی آسمان دلته هم لمر دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه اتلس آسماني شین او په مزار شفر کې د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 9 آسماني لمر دی.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
شنوندگان عزیز رادیو آزادی به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. قسمت اول اگر تعقیب کرده باشین، موضوع ما حذف کاندیدان ریاست جمهوری بود که روی صحبت به عمل آمد و در قسمت دوم موضوع بحث ما غصب زمین‌های دولتی است. مهمانای محترم ما که در این موضوع مهمان ما هستند و در استودیو کابل تشریف دارند، محترم آقای اجمل حتمن کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی هستند و محترم حاجی صاحب محمد اکبر استان نگزه معاون کمیسیون بررسی از اعمال دولت ولسی جرگه هستند که ازشان تشکری میکنیم. به حاجی صاحب خوش آمدید میگوییم. و آقای الکوزی با اجازه شماره تلفن پیشتر اعلان میکنم، اعلان نکنیم، یک دفعه اعلان بکنم که یادداشت کنن شنونده عزیز ما که 0700 822 755 و 0799 203 540 دو شماره در اختیارشان است. تکرار میکنم 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین‌المللی ما 0042 02 2112 4501 در اختیارشان است.
بله دوستان، لکه څنګه چې ما همکار وویل د خبرونه د بحث موضوع ده، د زمکو غصب غلس چې د ولسی جرګې لخوا اعلان شوی دی. البته د دولت پر اعمالو د ولسی جرګې د څار کمیسیون یو لیست خپور کړ. تاسو حتما خبر استئ په دې لیست کې 15,000 کسان په اعلان شوي دي چې د ځمکو غاصبان دي او 1.3 میلیون جریبه ځمکه یې غصب کړې ده. په دوی کې 19 تنه ستر غاصبان معرفي شوي دي چې هر یو د 15,000 جریبه پورې ځمکه یې غصب کړې دي. ځینې وکیلانو انتقاد وکړ او وایي چې اصلي غاصبان نه دي په ګوته شوي او هغوی د دولت لوړپوړو چارواکي دي او په دې کمیسیون کې لږ یعنی شک و شوبه پې کېږي چې باید هغه کسان هم اعلان شوی وای. سانګزه صاحب ستړی مشې په خیر راغلی. مهرباني وکړي د وکیلانو اندېښنه په دې کې ده وایي ځینې کسان هغه اصلي غاصبان پاتې شوي دي. دا خبره څنګه ده صاحب؟
مننه لټون لمخ کې د ازادي رادو اوریدونکو ته خپل احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. همداسې تاسو ته هم خپل احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. څرنګه چې تاسو ولیدلې شپاړسې دورې خوشبختانه نوکولی سول سي او خاص کمیسون خاص په د خطر باندې سره د دولتي او غیر دولتي ځمکو یعنی د غصب مسله راواخلي او په باندې کار وکړي تر څو پورې دغه مشکلات کلي. خو څه وخت د کمیسون جوړ شو تقریبا لس میاشتې مخکې خوشبختانه موږ وکولی سوی په دا تو مې سمګه دوه مې سنور وسخېتی و په تو مې سکې مو کولې سره یو قانون په ول سو بادو او دو درې فصلو کې جوړ کو سغه هم دولسي جرګې څخه پکسریات باندې را واخیستل او مشران جرګې ته لاړ. نو موږ اول هوارم په شپږو مې سکې گزارش موږ تعالی ته وړاندې ک نو تعالی کې د گزارش دې موږ په تکمیل سوې نو موږ کوشش کا او سغه کسان سه موږ تاسو نن راځینو سه د کابل په شاوخوا کې او همداسې په ولایتونو کې سغه غاصبان څوک دي هغه معلوم کو او هغه خلکو ته هغه څوک انتظار دی زوراورو خلکو کوي. خو متاسفانه سمګه څومره کوشش وکه هغه کسانو سدا سیزم کې غصب کړی هغه ماسي جالي اسناد هم جوړ کړی سديغه هغه بررسی کول هغه د موږ صلاحيت نه باندې مجبور سره قضا ته مسکه هغه د قانون لمخې نه د قضا صلاحيت. نو موږ تیر ورځ هغه اسنادونه د سمګه دوه میاشتې وخت هم دي څو یو د موږ دوه میاشتې وخت پرو نور د قانون لمخې نس کولای سه موږ خپل فعالیت وکړو. موږ خپل گزارش راوړ تعالی ته اولته د تالار تور او تالار کې دا ویل سه کتا سي غوړې سنمونه واخصل سي هغه تصميم د تالار د کني موږ د کمیسون نظریه دا نه وسه باید موږ دغه نمونه افشا کو. خو داسه تالار تصميمونی او فیصله وکړه سه تاسو ماغم پرایګری باندې فیصله وسله سه باید تاسو د نشر کې دغه چا نمونه سي هغه نمونه سه موږ نشر کې لستو کې موږ تر غلي وسه هغه په څو کټګوري موږ تقسیم کړیو سله لزر نتر 15,000 جربه او دیو کس په ذریعہ مثال په غصب متهم ځمکه غصب کړم. دا چې لزر نه نشي لسلو نه تر لاسونه دا څو کټګوري باندې موږ د کسان تقسیم کړی وو سبد کې تقریبا یو بیسوا همستا او شپږنه یا 15,000 جره به همستا سمته سی ونه دلته هغه کسان سره فرق د یو سیس چا شپږنه 15,000 جره به غصب کړ او چا یعنی یو نیمه بیسوا غصب کړ ځکه پولیس کې نیمه بیسوا هم د غصب پولیس کې راغل ځکه مکتوب د لستور کې متهم په غصب باندې دي. نو موږ دغه کسان څو وخت تالار مخترای راکله ستاسو د نمونه اعلان کړي. نو هغه لستونه سو وزارت زراعت او وزارت شهرسازی موږ ته په اختیار کې را کړیو هغه لستونه موږ اعلان کړل سه هم په څو کټګوري تقسیم کړیو ستاسو ووریدم.
بله همدغه ستونزه ده ستانګزه سره د خلکو انتقاد هم په دې کې ده. خبرونه په لومړۍ برخه کې د انتخاباتو مسله وه. هلته خلکو ویل چې ولې محافظه‌کاری کیږي یو کس چې په یو څه باندې متهمي باید اعلان شي. په دې کې دا مشکل چیرته ده؟ یا د یری مسله ده د ډار مسله ده؟ اوس ډېر لوړ پوړي چارواکي دي کورونه غصب کړی دي د خلکو ازمکه غصب کړی دي. دا پلانې سره ده د دوی نومه یاد وي چې بیا برسته مشکل ماته ایجاد کی. اصلي ستونزه په دغه کې ده. خلک ډېر انتقاد کوي او د انتقاد په ځای هم ده وایي چې سارنوال ده که قاضي ده که د کمیسون مشر ده که ولسی جرګه ده ټول محافظه کاری کوي او نوم دی او چا ناخلی بیا راځي حاشیه زی او هغه سړی خپل پوهیږي چې ولا بیا دغه نوم نه یادیږي. نو دا خاين او صادق ولې نه تعریف نه کیږي نه معلومیږي. په دې کې بستونزه تاسو په کوم ځای کې ونی سه؟ نو څه به د قانون تطبیقیږي سه؟
ګوره دغه مسله دلته بیا خو خوشبختانه ولسی جرګه هغه یو اورګانی هغه مستقله هغه د نه درې جمهور او نه د زورورانو هغه شخصا کوم وکیل دی چې شخص زاد درته هم سه مکت د هغه غصبینو سه ځکه موږ یو چاته غصب وایو یا په غصب باندې مزم کو دی او اسناد له مخې نوې موږ څومره کوشش وکړو شخصا ځخپله کته سه مدوات له مخې دلی سه موږ څو ځلې د شهره کې امید تلاړلو سه هغه شهره کې څه قصې دي د څومره زمکه اتزمکه ملي دلسته زمکه یعنی خپل ځمکه وایي چې زه دولتي ځمکه یم، ځکه تپې او هغه بلنداواز ځمکې هغه بکرو بیا راټول دولت پورې مربوط دي. خو بد وختانه دلته زموږ د یو تعداد کسانو لخوا نستان جوړ شي، هغه بیا په دغه خلکو باندې خرڅوي دي. وروسته له هغه نه محکمدري محکمو فیصلې ورکړي زه د ده په ګټه ده، در حال کې چې د وزارت زراعت د ګادستر کې د قطې دولتي قطې ښودل شوي دي. دلته مشکل په دې کې داس دغه زورواران اوس د اوس فعلن په حکومت کې د ریاست جمهوري نه نیولې بیا تر ولایتو پورې دغه کسانو ځانته یو لړ اسنادونه جوړ کړي دي. هغه اسنادونه مخې موږ سره دلیل ویلې سه موږ د اسناد لرو، نو دغه د اسنادونو د تثبیت لپاره سه آیا د واقعیت دي که د جعلي اسناد دي؟ هغه نو موږ د سلاد نه باندې وتل ځکه هغه محکمه کې او بل نظر په داتو میاستو په دومره کم وخت موږ نه سو کولای سه مثال دغه تثبیت کو سه آیا د اسناد واقعیت دي که نه دي. او له موږ سره هدم همکاري د حکومت هم یا د اجرایه او قضایه قوې ده. موږ څو ځلې مکتوبونه لیکلي دي دغه نن اس کسان راځر سي او موږ ته آیا په دوه باندې پوسو دغه اسیب دي که نه څه اسناد لاس کې لري سه موږ تر څو پیګو. درې ځلې مکتوبونه موږ لیدلي لیکلي دي وزارت د پارلماني ته تر اوسه پورې دي مکتوب جواب موږ ته نه دی راغلی. که تاسو په ورځ باندې گزارش کې لیدلي موږ دا اعلان وکړو چې دغه کسان متهم په غصب باندې دي، نو وروسته د عدلي قضایي ارګانونو د تطبیق آیا غاصب دي که نه دي، که د چا نوم یې د سیاسي برخورد په خاطر راوستلی یا بعضې نور شخصي مسایل باندې حکومت موږ ته پلیس کې راکړي، نو هغه به وروسته تثبیت سي. نو اوس موږ څه څومره کوشش وکړو او هغه چارواکي چې اوس لکه په بلخ ولایت کې وګورو څو ښارګوټي جوړ سوي دي، همداسې په قندار کې وګورئ، په کابل کې لاین په دغه شیرپور زموږ تاسو ته نږدې د شیرپور وګورئ د چا لخوا نه چور سوی ده، چا اخیستی ده. خو دغه یو لړ اسناد ځانته جوړ کړي یا د رئیس جمهور فرمان یا هغه له ځان سره درلوده، نو دغه یو ډېر غټ مشکل او پتو میاشت کې د هېڅ امکان نه درلوده. سه ده مثلا موږ یو طرفه واقعیت ده، موږ خواهش ده د تالار نه باید یو دایمي کمیسیون جوړ سي تر څو پورې یوه پروژه مثال یو شرک په نظر کې ونیول سي، دغه اسناد په محکمې کې وکتل سي، هغه قاضي سي د درې محکمو ده ته فیصله ورکړي په غلطه باید اول هغه مجازات سي.
تشکر. آقای هوتمند، شما شنیدین موضوعات، شما چی فکر میکنین در این مورد؟
بله، من گوری دلته خو د افغانستان کې د زموږ غصب واقعا یو لوی ستونزه ده، او زما په خپل باور باندې اوس چې موږ په افغانستان کې د دولت او خصوصا د حکومت ترکیب ته ګورو په دغه اوسنیو شرایطو کې دغه موضوع بررسي کول ماته ناممکن ښکارېږي. دلته وګورئ دغه کومې ځمکې چې غصب شوي دي دا په درې ډولو باندې زه فکر کوم د معلوماتو په اساس باندې چې زه یې لرم او د کمیسیون د وینا نه مې اورېدلی دي. یو رسې دي چې یو شمېر کسان دي ځمکې غصب کړي دي، بیا هغو ته په محاکمو کې او په رسمي ادارو کې د هغو لپاره اسناد هم جوړ کړي دي. اوس د هغو اسنادو د صحت او عدم صحت بررسي کولو صلاحیت څه ده؟ دا د ولسي جرګې نه دی. یعنی تر اوسه تر څو پورې چې درې واړه قوې یو بل سره مرسته ونکړه او خپله دنده د قانون په اساس باندې مخکې بونسي، د دې سپینول ناممکن دي زما په نظر باندې. بل ډول غصب چې ده هغه داسې دی چې په خپله ځینو دولتي مقاماتو د خپلو صلاحیتونو نه سو استفاده کړې ده. مثلا جمهور رئیس ته چې یو کس ته لیکلي دي چې دغه دشته ستا یا دغه ځمکې ستا، یا مثلا یعنی زه خپل مدافع وکیل یم، یو لنډ مثال وایم چې د افغانستان خلک پوه شي تفاوت څومره ده. دلته وګورئ، 15 کاله مخکې یو کس توقیف کړی و د کابل پولیسو د دې لپاره چې هغه 22 دولتي ځمکه نیولې وه او په هغه باندې کور جوړ کړی و. هغه کس په زندان کې و او د هغې یو مېرمنه به له دوه ماشومانو سره هره ورځ د الکو صاحب دفتر ته تلله، مګر هېچا یې غږ نه اورېده. اما دلته وګورئ چې یو کس په زرګونو جربه ځمکه غصبوي، هغه ته څوک ویلی هم نه سي، حتی څوک نوم هم اخیستلی نه سي. کله چې د ولسي جرګې خاص کمیسیون بیا یوې ادارې ته مکتوب لیږي چې د په عقله موږ ته معلومات راکوي، بیا څوک معلومات هم نه ورکوي. یعنی په افغانستان کې د بې عدالتۍ اندازه تر دې حده پورې ده. بله موضوع چې دغه ده چې په خپله په قوانینو کې ستونزه ده، او په خپله قانون ځینو کسانو ته د سو استفادې زمینه مساعده کړې ده. مثلا دغه د دولتي املاکو نه د استفادې څه نوم قانون شته دلته چې هغه عملا تر نوي کالو پورې حق ورکوي ځینو خلکو ته چې دولتي ځمکې اجاره کړي او په او لغه نه استفاده وکړي، او کوم عواید چې بیا لغه درکه دولت ته راځي هغه ډېر ناچیزه او ډېر کم دي. نو په دې اساس باندې متاسفانه دغه څو ورځې چې دغه لیست د ولسي جرګې د خاص کمیسیون د خوانه نشر شوی ده، په عامو خلکو کې یوه ډېره جالبه اوازه ده. هغه وایي چې انتخابات را روان دي، یو شمېر کسان انتخاباتو کې کاندیدان دي چې هغوی د ځمکو په غصب باندې متهم دي. اما کله چې د ولسي جرګې له خوانه لیست راوځي، په دې لیست کې د هغو کسانو نومونه نشته. نو اوس معنا یې دا ده چې دا کسان ښه خلک دي، دوی ځمکه غصب کړې نه وه. او بل کوم معلومات چې د کمیسیون له خوانه خپاره شوي دي، د خلکو قضاوت په دې برخه کې دا ده چې مثلا یو کس ځمکه غصب کړې ده، یعنی زور دغه دی، قوت دغه دی، وسلې دغه دی، یعنی غصب غکړی ده، استفاده مقابله ور نه کوي هغه کس پات دی په دویمه درجه کې هم کس پات دی دغه باډی ګارد یا یو دریم څلورم درجه لاس کس ده دغه نوم په دغه لیست کې راغلی ده بل موضوع څه دی هغه زه غواړم اشاره ورته وکړم چې اوس لاس دولس کاله تیر سوله او په دغه لاس دولس کلونو کې هغه ځمکې چې غصب سوی دي هغه څلور یا پنځه یا شپږ لاس خرڅې سوی دي نو په دغسې حالت کې اوس د قانون له مخې نه چې کله تاسو دعوه کوئ د یو کس سره چې ځمکه یې غصب کړې ده له هغه کس سره به دعوه کوئ چې ځمکه یې عملا په تصرف کې وي اما هغه کس وایي چې ما له بل نه اخیستې ده ما له بل نه اخیستې ده دغه سلسله تقریبا اووم اتم دور ته رسیږي یعنې هغه کس چې اصلي غاصب دی او د صلاحیت نه سو استفاده کړې ده هغه خپل کار تمام کړی دی مثلا ځینې ځمکې دي موږ یې ګورو چې غصب شوي دي په هغه باندې ځینې ښارګوټي یا مینې یا شهرکونه ورته وایي جوړ شوي دي هغه شهرکونه اوس خرڅ شوي دي څو لاس اوس په هغه کې د افغانستان عام خلک اوسیږي هغه حتی د ځمکو د غصب نه هم خبر نه دی هغه ته یو کاپي د اسناد ښودل شوی ده چې دغه ښارګوټی یا مینه د ښار جوړولو د وزارت جواز لري یا د ښاروالۍ جواز لري نو په داسې حالت کې چې وضعیت دومره مخکې تللی ده زه فکر کوم چې دغه کمیسیون سره له دې چې باید منګه د دوی د هڅو او د دوی د زیار په قدردانی وکړو اما وضعیت په دغسې حالت کې راغلی ده چې ډېر ناوخته ده او زه فکر کوم چې جدي برخورد ونه سي او په افغانستان کې درې ګونې قوې مثلا معمولا د ځمکو لپاره اسناد او قبالې چې جوړیږي هغه د سترې محکمې د وثایقو په محاکمو کې جوړیږي تر څو پورې چې د افغانستان قضایي قوه خپل هغه قاضیان که هغه اوس په دندو کې دي که هغه مخکې دندو نه عزل شوي دي د هغوی نه پوښتنه ونه کړي چې دوی ولې د قانون خلاف باندې د خلکو د ځمکو جعلي قوالې جوړې کړي دي او زوردارو ته حواله کړي دي زه فکر کوم چې دا مسله نه حل کیږي بل په محکمه کې چې کله فیصله کوي محکمه اکثرا قاضیان ملامت نه دي یعنې زه خپله د مسلک له مخې نه چې عملا زه هره ورځ د مسایلو سره مخامخ یم قاضی په ظاهر
بله ما چند وقت پیش یک خط به ما آمده بود و همو زندگی نامه خود همی سرنوشت خود نوشته کرده بود در اون دمی قسمت خانهش او رو برش میارنش یک خوب یک لط جانانه میتن باز در پیشش پیسه میمانن که این قه پیسه خانه تست این قه اینی هم سند است اینی هم چی است یا امضا که پیسی ته بگی یا یک بیاد ما میگیریم یا پیسی ته بگی خود امضا که به خوشی هم تو خوش هم ما خوش و اگر نه هم پیسه نمیگیری هم کشته میشی تگه پا او بیچاره از ترس از لرز او امضا میکنه یعنی سند رسمی خود امضای خودش کل خودش است یعنی از این خاطر برازی یک چاره اساسی که سنجیده نشه به این شرایط فعلی هر چیز در افغانستان ممکن است از این خاطر شما چی پیشنهاد میکنین چی باید شوه حالا یک چیز دیگر هم قبل از اینکه فراموش بکنیم ما کسایی که مثلا در لیست اسمشان ذکر شده مثلا از جمله محترم آقای سید اسحاق گیلانی و آقای نادریستن ما کوشش کردیم که از ایشان دعوت به عمل بیاریم و محترم آقای گیلانی حتی وعده دادن که تشریف بیارن منتها آخرین لحظه گفتن بنا به مریضی نمیتونن بیان اگر اونا هم چیز گفتنی داشته باشن طرف مقابل هم میتونن به ما تلفن بکنن منتها چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است و کسایی که واقعا این کارا را کردن و بسلا نامشان به اینجا ظاهر نمیشه و بیگناهان و 15,000 سر چی کس خورد ریزه ده که در گیرشان آمده لست از او چاپ شده نظر شما چی هست؟
گوری پتر از یه حالت که فکر کنم چه کلی یا سیاسی اراده په افغانستان کې د فساد چور چپاول او غصب او د لمنځرول لپاره ونه وسیږي زه فکر کوم چې دا کمیسیون دا محکمې دا کمیټې جوړول هر ورځ صرف د افغانستان د خلکو وخت ضایع کوي او د افغانستان د خلکو په سترګو کې خاورې شندل دي ګوري زه تاسو ته مثال وایم اقتصادي مسله په دې کې څومره مهمه ده زه خپل داسې کسان پیژنم چې ماته مراجعه کړې ده مثلا یو کس دی هغه یو څو پیسې لري بهر ناراضي غواړي چې هغه خپل پیسې په افغانستان کې په کار باندې واچي هم خپل کار وکړي هم یو څوک آسان ته نور د کار زمينه مسايده کی هغه خو یو کل دلته ګرځي څوک ځمکه نه ورته ورکوي کله چې هغه ځمکه پیدا کی چې کله ورسي د ځمکه اسناد لاس ته راوړي کله چې ورسي هغه ځمکه یو چا غصب کړي بیا کله چې محکمې ته لاړ شي داوا وکړي په یو کل کې داوا کوي او داوا هم بایلي د بل چا په نفع تمامېږي هغه پیسې چې ده راوړي د سرمایه ګذارۍ دپاره هغه هم نیمې په داوا او په فساد او په دې مصرفو کې لږیږي هغه بیرته مایوسه کیږي ځي او دلته بیا زموږ حکومت نارې وهي چغې وهي چې موږ سرمایه ګذاري هغه هڅه دا کوو یعنی دا یعنی زما په نظر باندې اساسي د حل لاره دا ده چې همدا اوس وګورئ په خپله ولسي جرګه کې په دغه دوه دورو کې خو دوی د حکومت نظارت نه دی کړی. یعنی زه خپله چې ګورم اساسي نظارت چې هغه د خلکو په ژوند کې د ادارې په اصلاح کې یعنی فساد په ختمولو کې مؤثر واقع شي دغه ډول نظارت دوی نه دی کړی. په خپله د ښار جوړولو وزیر وایي چې دغومره زره یا دغومره لکه جریبه ځمکه غصب شوې ده. وقتی که حکومت نمیتونه که از زمین خودش دفاع کنه، یعنی زمین خود از غصب نجات بده، او صلاحیت و توان ازیر نداره که از زمین ها و یا از املاک مردم عام دفاع کرده بتانه. و موضوع دوم این است که خود رئیس جمهور و حتی خود وکلای پارلمان وسیله شدن رفتن برای بعضی افراد رفتن از رئیس جمهور امر گرفتن و گفتن که اینی زمین شما. خب شاید برای جمهور معلومات نادرست داده باشه و شاید هم رئیس جمهوری موضوع آگاهانه برشان امر داده باشه، اما از این بیشتر سوء استفاده شده. مثلا یک کس رفته یک کلان قومی برای جمهور گفته که ما زمین نداریم، خانه نداریم، مثلا بر دلیل رئیس جمهور برشان امر داده که فلان دشت یا فلان زمین از شما. خب او باز بر مردم این زمینا را رایگان توزیع نکرده، او باز او زمین ها را سر مردم فروخته، چی یک افغانی، چی 5000، چی 10000، اما این خودش سوء استفاده است. به او خاطر است که اینجا سیستم در افغانستان متاسفانه فاسد شده. این سیستم باید اصلاح شوه. تا وقتی که سیستم اصلاح نشوه و تا وقتی که در پوغو کسانو که چه به افغانستان که لوی تصمیم نیسی، په هغه کې اراده پیدا نسی، زه فکر کوم چې دغه مشکلات نه حل کیږي او دا مشکلات په دې شکل باندې مغلق بسی. او زما ویره ده چې کله چې موږ اوس 12 کال وروسته د تخنیکی ستونزو سره په حقوقي لحاظ باندې مخامخ کیږو، اوس وګورئ اته اوس موږ نشو کولای په دغه وسنوي قاضیانو باندې ملامتي واچو. د قانون لمخې نه قاضي په ظاهر باندې حکم کوي، د اسناد لمخې نه حکم کوي. یو کس تر اسناد دی قبالی دی، دغه لمخې نه قاضي ګوري چې د ځمکې د ده، اما دات مخکې په دغه اسناد کې څومره جلسه وي، څومره لاسوهنه پکې شوی ده، قاضی د ده توان نه لري چې مخکنی اجراتو باندې اوس
فکر. تشکر.
یو چند تلفون بگیریم باز به شما نوبت میدیم. بله شنوندی عزیز بفرمایید. بله
سلام علیکم سید.
و علیکم السلام.
رادیو آزادی.
بله سوال تان تره کنین، شما در برنامه هستین، مستقیم بفرمایید.
فرمان شلوت کردین شما خود ظریف نظر بسید صادق مهربان سلام مهربان هستین و میتونیم از کسی از یک قاصد نام بگیریم؟
خب نام اگر در لست باشه بگیرین سید، کی هستی یا؟
قربان شما لطف کردید صدیقار از مسئولیت بغلان جلو در چی شما در صادق هم خدمت هست کنم مگه متاسفانه نشن نکردید سر.
خب او رو خب به نوبت نشر میکنیم روزای جمعه تا به او نوبت برسه. منتها شما اگه دلیل خاص دارین و در لیست نامشان باشه نام بگیرین. اگه نیه
دلیل ندارم، یک گزاری مستند دارم که از ولایت بغلان هستم، از یکی از زورمندایی که 5000 جریزین به من سید منصور نادری کرانی قصد کرده، او قصد نکرده، او فقط 500 جریب بوده و در سیت قاضی سر مکان پیدا داره 3 تا 4 تا 5 و او رو 5000 جریب کرده.
خب
این هم دیگه هم دیگه یک ادعا است که یعنی در کاغذ یک ذره دست بازی شده میگن. خب دیگه یا
میتونی گیره ایره گزارش از سر مکان بگیره، قاضی ها باز دو اشتا شد بندی شدن، بندی شدن بجیم که راشد نشد، اما از نفر که چیز بخته نتانست.
خب
یعنی دیر لوی
آیی هم یه
لاده ده
فارم مقداری ولایت بغلان هم غاز کرده بود که او را شورای ولایتی شهی چود او را پس دولتی سا که ما چیمو دوشی ازش چشه خمه شد.
آمونتا طرفدارای نادری صاحب خوی گپا را رد میکنن دیگه، نمیفهمیم ولی داوا جنجال به کجا خواهد رسید.
حال شما رد نداره، شما یکی از گزارشگر رادیوی بزرگ دنیا و در افغانستان میدونین که سر محکمه پر میره جوای حوال شوین.
راست میگین، حالا ما شما هم راست میگین، منتها حالا رادیو هم نمیتونه در 15000 نفر کش از یک سر تعقیب کرده بوده و
خدا یه مثالو
یک مثال. تشکر بازم از معلومات تان سید. تشکر از
لیره منه
نوری
زمان
نوار
کنم
خدا
بیره منانا.
خب به یک شنوانده دیگه را بگیریم.
بله
بله بفرمایید سب.
بله سلام علیکم جورد خیلی کسمند
مهربانی سب.
مهربانی اوکی سب.
از افتی بودو ترکون که اردون که تکلیت سلامن از غازی احمدزن به کابل ولد سربی و نفالی نبتم.
احمدزی سب ستانه مثل مهربانی رادا
زه ته کرا ورو ته د زمزږ کوه چې تل خوچې دي دغه په کابل کې مډر دي دغه دې وڅخ چرای دلې دی خو دغه کې دی وخت او کړه یو پېم کا پېم کارته کچې دا یو مارشال پاین دا د کارځي صاحب نومړی مرستيال شته دا نو دیوال تا کړی ته هم دولت دې دیوال نوم ناخستل کیږي غریب سړی باندې څنګه قانون پد کیږي او چې غاټو په دولت کې غاټو دی په لري تاریخي قانون څنګه نه منل خو نه لاندې
دا زلک مشخص وروره کوم ځای کې دیوالې کوم ځای ده دا دا
دا دې بوتخاک چرای نه
bale او د بوتخاک په چرای کې
او بوتخاک چرای نه کوم کله مته متوجه خاطر د دا چې ولا له فزور او دیوال ته او کله دولت نه کړه په ونه شي دا دی او بل خپل مای په منګه مای پین تللی او دولت من کمره کې چې دا دی اجزي بانک نه درته کمات کې
bale
دلته وایي چې هغه دې موږ په مای پین ما دی ونه له خلکو او دا ولا دا خل له کتب لا دا وکیل د پارلمان چې دی ونی ولا خپل ځان ته پیجور کړ او مای بینه ټول چې وخت منګه لاس لا درپېم نو منګه وخت چا پېم لاړې.